Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د 14 لمریز کال د کب یهود څلورویشتمه د مارچ 14 او د 1450 هجری قمری کال د روژې مبارک میاشتې څلورمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق یو غړی انوارالحق هدي وایي د دې صندوق پیسو تر اوسه شاوخوا 270 میلیونه ډالره ګټه کړې چې له اداري کمو لګښتونو پرته ورڅخه نوره استفاده نه ده شوې. ښاغلی هدي په دې اړه بیګانه وخته ازادي راډیو ته وویل
تروس پورې دغه تیر یو نیم کال کې تقریبا په حدود 270 میلیونه ډالره ګټه حیصده کړې ده او موږ له دې ګټې نه داسې کوم غټ مصرف نه دی کړی. هغه واړه واړه اداري مصارف دي.
ښاغلی احدي زیاته کړه چې د امانت د صندوق له دې ګټې نه د افغانستان د پولي او مالي ثبات لپاره استفاده کېدلی شي په دې شرط چې د دې صندوق د مدیره هیئت څلور واړه غړي پرې توافق ولري. تفصیل یې په خپرونه کې اورېدلی شئ. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي سره په دوه اړخیزو اړیکو، سوداګرۍ، ترانزیت او په سیمه کې د وروستیو سیاسي تحولاتو په اړه خبرې کړې. په کابل کې د دغو پرونیو لیدو کتو خبر د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد تکل پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی دی. د هغه په وینا د سیمې له هیوادونو سره د افغانستان اړیکې مخ پر وادې او هغه د ټولې سیمې په ګټه دي. همدارنګه ویل شوي چې ښاغلي متقی افغانستان ته له ایرانه د واردېدونکو برېښنا د زیاتوالي او د چابهار بندر په اړه د پرمختګ تر څنګ په ایران کې د افغان کډوالو د ځینو ستونزو او د ایران سیستان ته د هلمند سیند اوبو د رسېدو په اړه هم خبرې کړي. په دې اړه چې په ایران کې د افغان کډوالو پر کوم ستونزو خبرې شوي څه نه دي ویل شوي، خو په هغه هیواد کې افغان کډوال د ایران د امنیتي ځواکونو له ناوړه سلوک او په زور اخراجېدو څخه شکایت کوي. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وایي افغانستان د ښځو لپاره په نړۍ کې تر ټولو سخت ځای دی. د دې پروګرام د افغانستان څانګې پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر خلی افغانستان چې پرله پسې بحرانونه تجربه کوي دا ښځې او نجونې دي چې دروند بار یې زغمي. د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او بیا وایي په جلال آباد کې له یو روغتون سره د مالي مرستو خبر ورکوي او وایي چې په زرګونو کسانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي. د دې سازمان د افغانستان څانګې پرون چهارشنبه ویلي چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ماموریت لخوا ترلاسه شوې دا مرسته په جلال آباد کې د ساري ناروغیو له هغه 50 بستریز روغتون سره شوې چې د دې سازمان په مالي ملاتړ فعالیت لري. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وای واشنگتن له یو شمېر هیوادونو سره کار کوي تر څو غزې ته د سمندر لارې د مرستو رسولو لپاره یو همغږي رامنځته کړي. ښاغلی بلینکن دغه څرګندونې پرون چهارشنبه د قبرس، بریتانیا، متحده عربي اماراتو، قطر، اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتونو له چارواکو سره په یو ویډیویي کانفرانس کې وکړې. بلینکن په بهرنیو چارو وزارت کې خبریالانو ته وویل چې متحده ایالات دغه راز د دغه کوریډور په اړه له اسرائیل سره هم کار کوي. دا وو خبرونه. د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شئ. په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق یو غړی وایي د صندوق له ګټې د افغانستان د اوسني دولت ځینې مصارف ورکولی شي.
البته دې ګټې نه د دولت ځینې ډېر اساسي او ضروري مصارف چې د خلکو په ګټه اوسېږي په هغه کې هم استفاده ورنه کېدلی شي.
یو خصوصي تلویزیون افغانستان کې د نجونو لپاره د آنلاین تعلیمي پروګرامونو د پایل خبر ورکړی.
آنلاین درسونه ډېر زیات مرسته کولای شي که چیرې خلکو ورسره امکانات ولري. خو اوس آنلاین درسونه د حضوري درسونو په اندازه باندې ګټور نسی تمامېدلی.
وروسته یو ورښتونو په هرات کې خلک زیانمن کړي.
سلونه خو ډېر راغلي دي، ټول شان خراب دي، کوم شی خواړه مو شه دره وړه ودي شه دا شان ګدل همدسته وي دي، خیمې نړېدلې دي، بېخي باد حالات وروره.
او امریکا او ملګرو ملتونو د هند تابعیت نوی قانون د اندېښنې وړ بللی دی.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. 15 بجې او 15 دقیقې دی راځو د پروګرام د سر راپور ته. په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق یو غړی وایي د دې صندوق پیسو تر اوسه شاوخوا 270 میلیونه ډالره ګټه کړې. انوارالحق هدي ازادي راډیو ته ویل که د دې صندوق د مدیره هیات ټول غړي پرې سلا شي، له شوې ګټې د افغانستان د پولي او مالي سیستم د ثبات او ځینو نورو اساسي اړتیاو لپاره کار اخیستل کېدای شي. د ده په ټکو تر اوسه له دغو پیسو د افغانستان لپاره هیڅ استفاده نه ده شوې. تفصیل له نوریاس نوریاو.
په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق یو غړی انوار الحق اهدی وایي په سویس کې د 3.5 میلیارد ډالرو امانت صندوق له ګټې کېدای شي د اړتیا وړ په صورت کې استفاده وشي. ښاغلی اهدی بیګانه وخت ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د دغه صندوق پیسو شاوخوا 270 میلیون ډالره ګټه کړې او زیاته کړه.
اگر چې یو مصرف مو تایید کړی دی چې که چېرته دولت نشي کولی چې د بانک آسیایي کوم قرضه یې افغانستان دولت ته ورکړې ده او هغه باید بیرته سې ورته ورکړ شي. که چېرته دولت نشي کولی چې ورته ورکړي، نو په هغه صورت سره کېدای شي چې د صندوق نه سده هم موږ ورته تادیات سې وکړو. البته د دې ګټې نه د دولت ځینې ډېر اساسي یو ضروری مصارف چې خلکو په ګټه وسیږي په غو کې هم استفاده ورنه کېدلی سي. خو په دغه ډول مصارفو کې باید چې د څلور غړي څلور واړه توافق آرا سده ولري. که یو نفر مخالفت وکړي کولی سي ویتوي کې مصرف سده صورت نه نیسي.
ښاغلی هدي د افغانستان د امانت صندوق له پیسو او ګټې د استفادې په اړه د دې صندوق د مدیره هیئت د څلورو غړو پر تایید ټینګار داسې مهال کوي چې د ترکیې ټي آر ټي شبکې پرون چهارشنبې په یو راپور کې وویل چې هغه چارواکي چې د افغانستان د امانت صندوق په بحثونو کې ښکیل دي وایي دا اړینه ده چې د افغانستان د ویجاړ شوي مالي سیستم د ثبات لپاره ژر تر ژره د دې صندوق پیسې آزاد شي، ځکه د دوی په وینا دا کار د اقتصادي خوځښت لپاره مهم دی. خو د راپور له مخې د افغانستان د امانت صندوق څلور غړي انوارالحق اهدي، شاه محمد مهرابي، جی شامبو او الکساندرا باومن لیکل چې دوی له څه باندې یو کال راهیسې کار پیل کړی په دې اړه چې د دغه صندوق پیسې په څه ډول ولګول شي په یوه خوله نه دي. د راپور له مخې یوې سرچینې دې شبکې ته ویلي چې که څه هم ټول له دې سره موافق دي چې ساتل شوو پیسو ته باید لاس ور نه وړي، خو له ګټې کولی شي د افغانستان له تر ټولو بېوزلو وګړو سره د مرستې لپاره کار واخلي. د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو وروسته په امریکا کې د افغانستان بانک شاوخوا 1 میلیارد ډالر شتمني انکنګل شو چې نیمایي یعنی 3.5 میلیارد ډالر په 2022 کال کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې له مخې آزاده شوه او په سویس کې د امانت یوه صندوق ته ولېږدول شوه. په امریکا کې پاتې 3.5 میلیارد ډالر پر امریکا د 2020 کال د سپتمبر د 11مې د پیښې د قربانیانو د کورنیو د حقوقي دعوا لپاره انګرزول شوی دی. افغانستان چې له سخت بشري بحران سره مخامخ دی او د ملګرو ملتونو په وینا شاوخوا 10 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري، د طالبانو سرپرست حکومت پرلپسې په بهر کې د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو چې اندازه شاوخوا 9 میلیارد ډالرو ته رسیږي د ازادېدو غوښتنه کړې ده. په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان دغه شتمني چې چارې د افغانستان بانک سنبالولې، د افغانۍ د ثبات مالي تمویل او د بانکي سیستم د فعالیت لپاره چې کافي نغدو پیسو ته له لاسرسي ډاډ ترلاسه شي ساتل کېده. سپینې ماڼۍ په تېره دلوه میاشت کې اعلان وکړ چې د افغانستان بانک پاتې کنګل شوې شتمني به همداسې په امریکا کې کنګل شوې پاتې کېږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په افغانستان کې نوې تعلیمي کال په پیلېدو دی، خو په اکثرو سیمو کې لا هم د میلیونونو هغو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې چې له شپږمو ټولګیو پورته تعلیم او تحصیل کوي. په همدې حال کې د بیګم په نوم د آنلاین زده کړو بنسټ وایي افغانستان کې له نوي تعلیمي کال سره به د دوی تعلیمي خپرونې هم پیل شي. د دوی په وینا یا ټلویزیون بیلابیل ښوونیز درسي پروګرامونه لري چې د اووم ټولګي تر دولسم ټولګي به ټول درسي مضامین پکې تدریسېږي. یو شمېر افغان زده کوونکي بیا چې که څه هم آنلاین درسونه سره له خپل چارې تړلي بولي او وایي چې آنلاین درسونه هم ورته ګټور ثابتېدای شي، خو وایي چې دا درسونه د حضوري درسونو ځای نشي نیولی. تفصیل له عبیده سپوږمۍ اورو.
په افغانستان کې لوم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت د بندیزونو تر څنګ د بیګم په نوم د آنلاین زده کړو یو بنسټ بیو ډبلیو د یو ښوونیز ټلویزیون د خپرونو د پایل اعلان وکړ. د دې ټلویزیون مسؤلین وایي چې یاد ټلویزیون به د روان تعلیمي کال له پیل سره سم خپلې خپرونې پیل کړي. د دوی په وینا د بیګم په نوم ټلویزیون به په 24 ساعتونو کې بیلابیل ښوونیز درسي پروګرامونه ولري چې د اووم ټولګي تر 12 ټولګي به زده کوونکو ته د ښوونځي ټول درسي مضامین د ښوونیزو خپرونو او مجربو استادانو لخوا وړاندې کیږي. د بیګم په نوم دغه بنسټ د فرانسې له پاریس ښار نه فعالیت کوي او د سپوږمکۍ له لارې افغانستان کې خپلې خپرونې پیلوي. د دې بنسټ مشرې او د بیګم په نوم د اعلان شوي ټلویزیون بنسټ ایښودونکې حمیده امان وایي چې د مارچ په 8 د ښځو په نړیواله ورځ یې د دې ټلویزیون ازمایښتي خپرونې پیل کړې دي. د دې ټلویزیون مؤسسې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې پریکړې موخه افغان زده کوونکو ته په آنلاین ډول د زده کړو د زمینې برابرول دي.
برنامه که د تلویزیون ما البته نشر میکنم اکثریتش برنامه درسی می باشه.
د تلویزیون که موږ د افغانستان ټول درسی نصاب د ویډیو له لارې خپرو چې هر ورځ لوم ټولګي تر 12 ټولګي د ښوونځیو زده کوونکي کولای شي چې یاد پروګرامونه تعقیب کړي. زموږ هیله دا ده چې د افغان جنو زده کوونکو عمومي پول وړ کړو، کوم مضامین چې دوی ښوونځي کې درلودل ټول کولای شي چې د بیګم تلویزیون له لارې له مجربو استادانو سره تعقیب کړي.
شاگردا و دخترای افغان که از درس موندن به اختیارشان میمانیم.
دغشان اغلی امان وویل کوم زده کوونکي چې د سهار لخوا د تلویزیون ښوونیز پروګرامونه نشي تعقیبولای ماسپښین به یې تکرار خپریږي. خو افغان زده کوونکي بیا وایي چې آنلاین درسونه سره له دې چې خپلې ګټې لري هیڅکله د حضوري درسونو تشه نشي ډکولای. د 12 ټولګي زده کوونکي نظیفه چې 2 کاله له فارغې دو مخکې په کور ناسته ده سره له دې چې خوشبینه ده، خو بیا هم وایي چې په کابل کې د برېښنا کمی او انټرنیټ ته د نجونو کم لاسرسی به دغسې پروګرامونه په ښه توګه تعقیب نه کړي.
آنلاین درسونه ډېر زیاته مرسته کولای سي که چیرې خلکو ورسره امکانات ولري. مثلا نو زما په نظر باندې کولای سي له دوی سره ډېر لوی کومک وکړم. خو اوس آنلاین درسونه د حضوري درسونو په اندازه باندې ګټور نه سي تمامېدلی. موږ د آنلاین درسونو ډېرې بېلګې لرلې. یا په پوهنتون کې په مکتب کې کله چې کرونا وه د حضوري درسونو په اندازه باندې ګټور نه دي.
هادي ارمغان چې درې کاله کېږي له زده کړو بې برخې ده بیا وایي چې آنلاین زده کړې یوازینۍ لاره وه چې نوموړی یې له بېلابېلو رواني ناروغیو ژغورلې ده.
په دې 3 کلونو کې له رواني ناروغیو د خلاصون یوازینۍ لار آنلاین درسونه وو. کله چې طالبانو اعلان وکړ چې مکتبونه تړي یوازې آنلاین درسونه وو چې موږ یې له دې فکرونو خلاص کړو. او اوس چې بیګم ټلویزیون خپل نشرات پیلوي او موږ ته په کور کې د زده کړو زمینه برابروي ډېر خوښي یو.
له دې مخکې بېلابېلو بنسټونو د آنلاین زده کړو په برخه کې فعالیتونه کړي، خو دا لومړی ځل دی چې یو ټلویزیون د نجونو د زده کړو په برخه کې 24 ساعته خپرونې پیلوي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په ښځو او نجونو باندې د نورو سیاسي، کلتوري او ټولنیزو محدودیتونو تر څنګ طالبانو له 6 ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته له تګ راګرځولي دي.
پر همدې ښوونځیو باندې د نجونو د تګ بندیز ګڼ شمېر نجونې په رواني ناروغیو اخته کړي دي. دا هغه واقعیت دی چې ملګرو ملتونو او بېلابېلو نورو بنسټونو ورته په خپلو راپورونو کې اشاره کړې. په خوست کې د هغې نجلۍ له کورنۍ سره خبرې شوې دي چې د همدې ښوونځیو ته د نه تګ له کبله په رواني ستونزو اخته شوې او د رواني ستونزې دومره زیاتې دي چې پر فزیکي فعالیت هم اغېز کړی دی. په دې اړه دا راپور اورو. په افغانستان کې نوې تعلیمي کال داسې مهال را رسیږي چې میلیونونه نجونو له تیرو څه باندې 2.5 کلونه راهیسې د ښوونځي زنګ نه دی اورېدلی.
موږ پر سمه لاره سم کړې، ګلان ډېر کړې، اغزي کم کړې.
د تعلیم او تحصیله مخنیوي نجونې په ذهني او رواني ډول ځپلي او د راتلونکي هیلې ورته مړاوې کړې دي.
خارو کار څنګه د سیولې دغه دغه خارو کار څنګه باندې کړلو دغه ډېر خارو پښتواله
په خوست ولایت کې دغه مور چې نه غواړي نومې واخیستل شي او موږ هم د امنیتي ملحوظاتو له کبله غږ بدلوو په رواني ستونزو د خپلې 15 کلنې لور د اخته کېدو کیسه کوي. دغه مور وایي لور یې له هغه وروسته په رواني ستونزو اخته شوه چې د طالبانو لاسته د خوست د سقوط په ورځې وسلوال ښوونځي ته ورغلل او ښوونځی یې وربند کړ. طالبانو د 2021 کال د اګست په 15مه وخت له رسیدو وروسته نجونې تر شپږم ټولګي پورته ښوونځي نه منع کړي او پارکونو ته د تګ په ګډون د هغوی په یو شمېر نورو ټولنیزو فعالیتونو هم بندیز ولګوو. د خوست دغه اوسیدونکي وایي دوی د همدې بندیزونو له ویرې خپل ناروغ لور پارکونو یا نورو تفریح ځایونو ته هم نشي بیولی.
بل دا اجازه نشته کنه چې زه دې باندې وګصم داسې خشول ځای کې وګرځم چې وغه مغه کور کې نه شته شپې د ورځې کور کې وي واکو تاسې نه شتئ خو دا نشته اجازه نشته د وتلو اجازه نشته انته دې اجازه نشته چې کړکۍ کې ودرېږي بیا پکې تا نشي درېدله.
پر رواني ستونزو د همدې اختن جلې مشره خور مهم چې د 12 ټولګي زده کوونکي وپوښتله. هغه وایي ځایي ډاکټران خور ته داسې درمل ورکوي چې خوب یې ورسره ډیر شوی دی. خوست کې تازه د طالبانو ځایي چارواکو محلي رسنیو ته د نجونو او ښځو په زنګ وهلو او په تعلیمي پروګرامونو کې په ګډون هم بندیزونه لګولي. د همدې بندیز له کبله موږ د ناروغ نجلۍ د خور غږ هم یو څه بدل کړی.
هغه 15-30 ورځ دوا ورکوي بیا وایي راولی ما ماته یوازې پرچا راوړی هغه بیا داسې دوایي چې نشه وي ټوله 6 ورځ بیا خوب کوي.
دا چې له ښوونځي محرومیت ولې انسان په رواني ستونزو اخته کوي همدا موضوع مو په جرمني کې د رواني ستونزو له متخصص صفا حسنی سره شریکه کړه. هغه دا ډول ناروغي تروما وبلله چې اکثره له ځینو ناوړو پیښو انسان ته پیښیږي.
داسې مریضان اکثریت نسی کولی خپل روزانه فعالیتونه سرته ورسی لکه مکتب ته تګ دی خپل غذا برابرول د کالیو او د جامو اغوستل شخص ناتوانه وي شخص منځوي سوی وي شخص په تنهایي ته ډېره برتري ورکوي. تراوما موږ ورته وایو هغه حالت چې یا د بمباردمان سره یا برزنه یو عادي مثال د مکاتبو بدوالی دا د شخص پر روان باندې واقعا بالخصوص د هغو ځوانانو زیهوي د مکتبونو هیله او ارزو درلودله بدبختانه هغه نن زموږ په وطن کې بند دي.
د اکتوبر 10مه هر کال په نړۍ کې د رواني روغتیا نړیواله ورځ لمانځل کیږي. تیر کال د همدې ورځې په مناسبت د روغتیا نړیوال سازمان استازو په کابل کې وویل چې د ښځو او ماشومانو په ګډون سباندې 80% افغانان له رواني ستونزو سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې په دغو کې 11% داسې ناروغان دي چې په ورځنیو چارو کې له اختلال سره مخامخ دي. ملګری ملتونه وایي زده کړو ته لاسرسی د ټولو انسانانو له لومړنیو حقونو څخه دی او ټینګار کوي چې افغان نجونې هم باید له دغه حقه برخمنې شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د بشري حقوقو د ډالو ترڅنګ د امریکا متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو هم د هند د تابعیت د هغه تعدیل شوی قانون په اړه اندېښنه ښودلې چې له مسلمانانو پرته د هیواد ته د کډه شوو نورو مذهبونو پیروانو ته تابعیت ورکوي. تفصیل له نوریاس نوریاور.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هند تابعیت د تعدیل شوی قانون په اړه چې د مارچ لې 12 اجرایی بڼه خپله کړې اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د تطبیق پر څرنګوالي څارنه کوي. د دې وزارت وویان رویټرز خبري آژانس ته په یو استولي ایمیل کې ویلي چې مذهبي ازادۍ ته درناوی او د قانون له مخې ټولو ټولنو سره مساوي چلند د ډیموکراسۍ بنسټیز اصل دی. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمیشنري هم پر دې قانون اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د هغه بنسټیز ماهیت تبعیض اړخ لري. د دې کمیشنري وویان ویلي دغه قانون د هند نړیوالو بشري حقونو له مسؤلیتونو څخه سرغړونه ده. د رویټرز خبري آژانس راپور له مخې دغه ویان چې نوم یې په راپور کې نه دی ښودل شوی همدارنګه ویلي چې دفتر یې څېړنه کوي چې آیا د دغه قانون اجراءات د بشري حقونو له نړیوال قانون سره سرخوري کنه. تر دې مخکې د بشري حقونو د څار سازمان او امنیسټي انټرنیشنل ویلي وو چې دغه قانون چې د هند حکومت د دوشنبې له ورځې راهیسې د تطبیق وړ ګرځولی له مسلمانانو سره تبعیضي چلند کوي. خو د هند حکومت دغه اداره دوي او وایي دغه قانون ته اړتیا ځکه وه چې د هغو لږکیو لاسنیوی وکړي چې په ګاونډیو اکثریت مسلمان لرونکو هیوادونو کې ځورول کیږي. په واشنگټن کې د هند سفارت پرون چهارشنبې په یوه بیان کې وویل چې د هند طبیعت د ترلاسه کولو پروسه د ټولو لپاره که هغوی په هر ملت ټولنې یا مذهب پورې تړلې وي یو شان ده، خو د طبیعت تعدیل شوی قانون د هغوی لپاره ځانګړی شوی چې ځورول شوي او بې وطنه دي او له مخکې هند ته راغلي دي. خو د راپور له مخې دا قانون د هند طبیعت اخیستو پروسه د هغو غیر مسلمانانو لپاره اسانوي چې له 2014 میلادي کال مخکې هند ته کډه شوي دي. د یادونې ده چې له افغانستان په وروستیو کلونو کې په تیره پر دې هیواد د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په زرګونو افغان هندوان او سکان هند ته کډه شوي چې معلومه نه ده دغه قانون به د هغوی پر برخلیک څومره اغیز ولري. د هند صدر اعظم نریندرا مودی د هندو ملت پال بھارت جنتا واکمن ګوند د قانون د عملی کېدو لپاره داسې مهال هڅه کړې چې ټاکل شوی څو اونۍ وروسته په هند کې عمومي انتخابات ترسره شي. د مودی حکومت چې کله د قانون په 2019 کال کې تصویب شو د هغه تطبیق په دې خاطر وځنډاو چې په نوې ډیلی او د هند په نورو برخو کې فرقې تاوتریخوالی پیل شول چې څو ورځې دوام وکړ. په دغو تاوتریخوالو کې په لسګونو کسان ووژل شول او سلګونه نور ژوبل شول. فعالانو او د بشري حقونو مدافعانو هم دارنګ اندېښنه ښودلې چې دغه قانون او د اتباعو د ملي راجستر طرحه کولی شي چې په هند کې 200 میلیونه مسلمانان له تبعیض سره مخ کړي. یو شمېر نورو لورو بیا دې ته اندېښنه ښکاره کړې چې حکومت ښایي له هغو مسلمانانو تابعیت بیرته واخلي چې په سرحدي ایالتونو کې له اسنادو پرته اوسي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې د روژې پر مهال په هلمند کې د ګرانۍ راپور هم درته لرو، خو لومړی راځو دې ته چې په هرات کې وروستۍ ورښتنو خلکو ته د سر او مال درون زیان اړولی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
هرات کې د وروستۍ اورښتونو له امله د دغه ولایت په اوبه، چست شریف، ادرسکن، رباتي سنگي، ګلران، پښتون زرغون او انجیل ولسوالیو کې د سیلابونو او پکې خلکو ته د اوښتو زیانونو په اړه راپورونه ورکول شوي دي. د سیمې اوسیدونکو آزادی رادیو سره خبرو کې ویل سیلابونو یې کورونه او خونې له اوسیدو وستي او په خبره یې کمرسته ورسره ونه شي خایستونځي نور هم ډېرې شي. د رباتي سنگي ولسوالۍ اوسیدونکي عتیق الله آزادی رادیو ته ویل
سیلونه خو ډېر راغلي دي، خیمه او شایګه د خراب شوي دي، ټول شان خراب دي، کوم شای خواړه مو شته ده وړه ودی شه د شان ګد لمده شوي دي، خیمه نړېدلې دي، به خې باد حالات وروره.
نوموړی وایي سره له دې چې په دې سوړ موسم کې خلک د سرپنا له ستونې سره مخ شوي، تر څنګ یې لومړنیو خوراکي توکو ته لاسرسی هم محدود شوی دی. دغه راز د زندجان ولسوالۍ اوسیدونکي محمد عارف ازادي راډیو ته د باران وضعیت داسې شریک کړ. د هرات د انجیل ولسوالۍ اوسیدونکي بصیر احمد وایي سیمه کې سیلابونه راغلي او ګڼ شمېر کورونه ویجاړ کړي دي.
زموږ په سیمه کې تېره شپه زیات باران و. د تېرې ورځې له سهاره د شپې تر لسو بجو باران ورېده، سیلابونه هم راغلل. زموږ کلي کې دوه یا درې کورونه په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي او د اوسېدو وړ نه
دا چې هرات کې وروستیو سیلابونو او ورښتونو له امله څومره کورونه ویجاړ شوي او پکې خلکو ته د اوښتې مرجوب له شمېر څومره دی ومغوښتل په دې اړه د هرات ولایت لپاره د طالبانو د مسؤلینو نظر ولرو، خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو یو شمېر رسنیو د طالبانو د ځایي مسؤلینو په حواله راپورونه ورکړي چې دغه ولایت کې د بارانونو له امله د کورونو د نړېدو پیښو کې د یوې امیندواره مېرمنې په ګډون لږ تر لږه لس تنه مړه شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. خو ورښتونه، سیلابونه او پکې اوښتې مرګ ژوبله یوازې هرات ولایت کې نه بلکې د هیواد په یو شمېر نورو سیمو کې هم رامنځته شوي. په دې اړه نن له غرمې وروسته د طالبانو د حکومت پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت ویان مولا جانان سایق رسنیو ته په استول شوي یو ویډیویي کلیپ کې ویلي
د کب میاشتې له اولې نېټې تر درویشتمې د واورې بارانونو سړې هوا له امله په هېواد کې له بده مرغه 60 کسان هېوادوال شهیدان شوي او 23 کسه زخمیان شوي دي. همدارنګه 1645 کورونه هم په کلي او جزي توګه ویجاړ شوي دي. 1,011,911 څاروي هم تلف شوي دي.
نوموړي دا هم ویل چې د نړیوالو مرستندویه موسسو په مرسته یې په ټولو زیانمن شویو سیمو کې تر 22,000 ډیرو کورنیو سره د خوراکي او نقدي توکو مرسته کړې ده.
اوریدونکو، په هرات کې د ورښتونو د زیانونو په اړه دغه راپور پرون چمتو شوی و، او دا چې هلته نن څه روان دي په دې اړه به درته د ورځې په ترڅ کې هڅه وکړو چې تازه معلومات درکړو.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ 8,000 ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر له دی ازادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي دا
وایي ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوریدونکو، د خبري مجلې د پایشي بوته نږدې شوی یو ورستای راپور اخلو. هلمندیان د روژې په مبارک میاشت کې لګرانه شکایت لري. د غولات اوسیدونکو وایي چې لوی خو بیکاره دي او له سخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، او له بلې خوا د توکو بیې څو برابره لوړې شوې.
دا د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ښار مازیګرنۍ دی چې خلک د روژه ماتي لپاره د توکو په پیرولو بوخت دي. په همدې هلمند کې لاله وړاندې ولس له ګرانۍ سر ټکولي، خو د روژې په راتګ سره په دغه ولایت کې د خوراکي توکو نرخونه نور هم جګ سوي دي. دلته ځینې هغه خلک چې د یوې مړې ډوډۍ ورته پیدا کول ستونزمن کار دی، د روژې په مبارکه میاشت کې د بیو د لوړوالي شکایت کوي. د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه ښار یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل:
بسم الله الرحمن الرحیم، نوم یې حمید الله دی. د نرخونو په اړه که درته ووایم، البته په دا دوه ورځې خو بیخي دغه د روژې د اولی او چې نن یې دومه ده بیخي پورته کړلي دي. یعنی یو شی چې په کوم قیمت و تقریبا دغه شی په دوه برابر باندې اوس نرخ نور هم لوړ کړی دی.
نوم مې عبدالبشیر همدرد، بالکل د روژې په خاطر باید دومه ندي سوچ فکر وکړي چې په روژه کې داسې مسکینان راځي چې د ماښام دوم نه لري، حتی د روژه ماته یو څو نه لري. داسې خلکو ته مجبور دي لاس نیولی دي، هغو څخه یو لستی شلې غواړي هغه چې دوی ته ورسې دوی زه په یو شي په انتیک شي باندې ولاړې سي.
نوم یې خلاصمند دی. سنده پرونی سه کوم خوراکي شان چې موږ کور ته وړو هغه د پخوا په پرتله په سلو کې 10% او 30% پورته سوي دي. هغه خوراکي شان او که غیر خوراکي توکي که حتی چې بعضي دروازه پرې دار دکاندار خپل وس نه دي سپمولي.
په لشکرګاه ښار کې ډیر داسې خلک هم پیدا کیږي چې د روژې په روانه میاشت کې د روژه ماتي او پیشلمي لپاره یوازې د یو څه د برابرولو وس لري. په افغانستان کې خلک د روژې د مبارکې میاشت په خاطر ځانګړې تیاریانې نیسي. د روژې په میاشت کې د ښار په هره څنډه کې خرماوي، رنګارنګ مرباوي او د دې ترڅنګ نورې رنګارنګ میوې او داسې نور خوراکي توکي لیدل کیږي. له دې ټولو سره سره هلمندیان د ښاروالۍ د مسؤلینو غوښتنه کوي چې د توکو قیمتونه دې کنټرول کړي.
دولت شروالی څخه اول په کار چې د عامه پوهاوي د لارې څخه د دې دکاندارانو څخه کار واخلي چې مثلا دوی ته عامه پوهاوی ورکړي چې تاسو باید د عامو مسلمانانو سره نیکي وکړي، یا مثلا په دغه روژه کې یو څه د رحمت ډک چلند سره وکړي. که چیرې عام دوکانداران دغه نیک خبرې څخه مثلا دې اخیستل نه کوي، نو باید بیا دوکانونه وتړل شي، یا دوی سره باید قانوني او شرعي برخورد باید ورسره وشي. د شروالۍ د خاص کړه اول مې د دوکاندارانو څخه غوښتنه دا ده، ځکه چې د په دولت هم دونه څه نه کېږي چې هر څه به دولت سمي، ځکه چې دا مسله ټوله دوکانداران ته راځي دي. دوکانداران باید دغه هڅه وکړي چې کوم شی چې په تیر وختو کې ورکوي په هغه نرخ ورکړي، وسته پکته دي وکړي چې درغه ارزانه کې که ارزانه نه کې لوړې خو به نه کې. او د دولت څخه مې دا غوښتنه ده چې باید په ورځ کې یو واري یا دوه واري نظارت پر ټولو دوکاندارانو وکړي چې لاشه دا نرخ پر خپل ځای پوست.
د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند هم د روژې د میاشتې په رسیدو سره له چارواکو غوښتي دي چې د خوراکي توکو د بیو د زیاتوالي د مخنیوي لپاره دي جدید څارنه وکړي او اړین اقدامات وکړي. مولا محمد حسن اخون په خپلې خبره کړې پیغام کې د روژې مبارک میاشت د ټولو مسلمانانو لپاره یو فرصت بللې ده او له ټولو یې غوښتنه کړې ده چې د یو بل ترمنځ خواخوږي وشي، له یووالي او رحمۍ څخه کار واخلي او د بېواسه او بېوزله لاسنیوی وکړي.
اچھا